په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې به خبرونه سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د اعلی پای په یو غونډه کې فیصله شوې چې د بډابیرې د پیښې ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د سیاسي شخصیتونو نه د ملاتړ تمه لري او نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانوا شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت پاړه د اعلی پای په غونډه وشوه چې پکې د افغانستان سره د بډابیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو په اړه فیصله وشوه. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشالېړې تو ویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه. دا راز د پاکستان په پولو د امنیتي تنظیماتو په اړه هم خبرې شوې دي. د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل د غونډې ګډونوال په دې صلاح شول چې د بډابیرې د هوایی اډې د حمله ثبوتونه بعد افغان حکومت سره شریکوي. یاد د ونی ولدا چې د جمعې په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان په هوایی اډې د وسلوالو په حمله کې خوښان نه هغې کسان وجل شوی او لږونه نور جوړل شوی وو چې پکې زیاتره د هوایی ځواک سرتیری او کارکونکو وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله ذمہواری منلې وه. هلته پروند مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاور باندې یو بل خلاف استعمالي دوتا نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غا کړی چې دلته د امن پراوستلو کې دوی سره ملاتړ وکړي. د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وايي پرون ماخام د پولیټیکل ایجنټ شهاب الدین شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوې چې د کوم کورونو په خوا کې د بدامنۍ په خرامان تشید هغه خلاف په اجتماعي ذمہواری قانون لاندې کاروي کوي. په دغه غونډه کې موجود یو ځای ملک ای مشر ملک فیض الله جان په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
نو دا مونږه ای ډیفسی سه وو دا نه سر دا فیصله کړو چې دغه لکه مشرانو مراد بم ختمو او مشران بم زموږ لاندې راځي او درې سو غزه کې به کورونه مخکو نو مو تل چې زمو کوټې لنجيري او کاروباري او علاقائي او سوس اوس په زما سره ځان نه لګي زما په علاقې کې بدا کارو کی نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به ورانه کنه.
د پولیټیکل انتظامی په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په وړه بیره کې د جمعې د ورځې وسلوال برید کې شامل درې بریدګر د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. په کار دي چې قبایلی مشران خپل ځوانان د وسلوالو د ملګرتیا نه منې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله سمو دولان د په هیواد کې د روانو ستونزو په اړه د حامد کرزي په حکومت چولې و او د دې په جواب کې خاغلی کرزي ویلی وو چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. د ازادي ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي غړه مرکه کې خاغلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او اوس هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه همدا تمه لري. نو موري زیاته کړه
زه چې نو کیسه کوپنی کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم وارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت ډېر تنقیدونه شروع کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې مقاله ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غک کړی چې د ډزبندۍ د نړیوالو لوزنامو درناوی دی وکړي او له وژنو ورانیو د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هوار شي. هلته د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان میرمن او ماشومان ته زیات زیان وخته دي. د دې وزارت مرستیال فوزیه حبیبي نن د سولې د نړیواله ورځ په لمانځغونډه کې ویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمن ونډه په کار دا ده چې لپامه و نه غورځول شي. نو موږ ټینګار وکړ چې حکومت دې د خپل ژوند سره سم په دې برخه کې کار وکړي. د سپتمبر 28 نیټه د سولې نړیواله ورځ سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غختیا ته کار کول دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمنی حکومت په روس باندې نیوکه کړی چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د بیلتون غختونکو له اړخه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامی انتخاباتو کول د معاملې نه ځان ډړې ته نساتي. نن د جرمنی د مشر انګلا مرکل ویان سټيفن سیبرت ویل دا ډیره د افغان خبره ده چې روس د دې ډول د منصوبو نه تر اوسه پورې ځان جدا نه ده کړی. هلته هم نن د جرمنی د خارجه چارو وزارت ویلي دوی تمه لري چې ماسکو په یوکرين کې په روس پلو بیلتون غوښتونکو د دغه انتخاباتو منسوخ کولو په لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. دا ویناوی وروسته له هغه رامنځته شوې دي چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرين په لوهان سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي. او رسته خبر دا چې د ازادۍ ریډیو د خبريال جان اکا لکوزي د مړین له عمله په کندهار کې د قران پاک د ختم او دعا مراسم تر سره شوه. دا مراسم د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست پریس کلب نوی ادارې او یو شمیر مدني ټولن لخوا تر سره شوه دي. د قران کریم له ختم وروسته د مراسم ګډونوالو د خاغلی لکوزي کارونه وستایل او مړینې د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی ځای وبلله. د هوا د نامتو خبريال جان اکا لکوزي د سې شنبه په ورځ د ورپېخ ناروغي له عمله په یانا کېل نړۍ استرګې پټې کړې او ورسته بیا د هغه په پلنني ټاټوبي ننګرهار کې خاورته وسپارل شو. دا وتر دې د مدمشال خبرونه او درته د اسلام آباد نزبنګ خبريال ریاض مساخیل د کرنسي وبای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نند ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیه 15 پیسې غستی کیږي او په یو سل سلو روپیه 50 پیسې خرسيږي. یو پاوند په یو سل شپېتو روپیه 15 پیسې او یو سل شپېتو روپیه 95 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپیه 95 پیسې او یو سل 19 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه شل پیسې او په 30 روپیه 15 پیسې. یو افغانې په یو روپیه 25 پیسې او یو روپیه 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 215 غستی کیږي او 203 خرسيږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نه پورز به بنو په خور کې باران وی خو کوټه کې به اسمان شین وی. کوټه کې به د تودوخه لوړ درجه شپږش او کم اته درجه په خور او بنو کې به 2.5 او شل درجه پوري وی.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روان خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتی وضعیت د جاج غسلو په هدف د جګپوړ حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه شوه. په نوی وخت کې د پاکستان هوایي ځواک د بډابیر پر کیمپ د حمله پلټونکو ویلي چې د یو شمیر وسلوالو په ځنګلوي کړی ده. د دفاعي چارو یو پوه حکومت ته وړاندیز کوي چې دغه وسلوالو په اړه معلومات پټه کړي.
دا خو شناخت خو د ضروری دي هغه د وجنه شکونه شوبات افغانی وی هغه هم لري شي.
د خیبر ایجنسی انتظامی او د پاکستان امنیتی ځواکونو د کوکی خیلو مشرانو ته ویلي چې په سیمه کې د نام نه پی خوشوان کورونه به ورته لنګ کړي شي. د قبایلو یو مشر د انتظامی دغه خبره بې ځای بولی.
اوس به زما سره د چان نه لګي زما په علاقه کې به دا کار وکړي نو بیا به تر راځي زما کورونه ورته به خورا نه.
او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د حکومت سره به مرستو کول ته حاضر شي.
کله چې څه ضرورت ته ما ویل سر پورې او ما غوښتنه ممتاز ته هغه سلوک چې ما وک اوس د نور مشرانو کې
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه رپورٹ د پاکستان په پرازمین اسلام آباد کې نن د هغه هواد وزیر اعظم په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې هدف د پیښور د بډبیر پیښې په تناظر کې د هواد امنیتی وضعیت جاج غستل خودل شوې دي. چارواکي وایي په غونډه کې پر دې هم خبره وشوه چې د یاد پیښې د پلان جوړولو لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریک کړي یا شریک کړل شي. له اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکړي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د پیښور په بډابېره سیمه کې د پی ایف په کیم شوی حمله اپریشن ضرب عزب او سرحدي انتظاماتو نه متعلق د امورو جاج واخستې شو. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قامي اکشن پلان او د بډابېره پیښې ثبوتونه د افغانستان سره د شریکولو نه علاوه د ملک مجموعي امنیتي وضعیت په حق هم خبرې اترې وشوې. د یادونې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د پیښور په بډابېره سیمه کې د هوایي کونو په کیمپ باندې وسلوالو حمله کړی و چې پکې یې نه هیڅ کسان وجلی وو. د دې پیښې وروسته د وزیر اعظم د قامی سلامتی او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلی وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. خو د افغانستان بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولی او وایي چې د بډابېرې حمله په افغانستان کې نه و تنظیم شوې. پخوانی سفارتکار او افغان امور ماهر ایاز وزیر وایي چې دواړه حکومتونه په یو بل تورونه لګوي او د ثبوتونو خبرې کوي، نو په کار دا ده چې د ثبوتونو د تبادلې وروسته پاکستان او افغانستان په ګډه سره د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
دواړو حکومتونو دا کول سره کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ لپاره استعمالول نه ورکوو. نو که افغان حکومت پاکستان ته ثبوتونه ورکړي، پاکستان افغانستان ته ثبوتونه ورکړي، دا هغه حکومت ته اپرچونیټي پرووایډ کړي چې دا کسان دي دا ټلیفون دی
داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د دفاع وزیر خواجہ آصف او د خزانه وزیر اسحاق ڈار نه علاوه د فوج مشر جنرل راحیل شریف، ڈی جی ملٹری اپریشن او ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس هم ګډون وکړو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
له پیښور سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان هوایي ځواکونو پر مرکز د طالبانو د تیرې جمعې ورځې د برید پلټونکو ویلي چې د دغه پیښې په دغه برید کې د ککړو 1400 وسلوالو څخه د 50 هغو پیژندګلوي کړې ده. له دغو 50 طالب وسلوالو څخه د دریو تعلق له خیبر جنسې او د دوو هغو له سوات سره ښودل شوی دی. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور بډابېره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې برید د پلټنو کمیټې د بریدکونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 50 کسانو د ګوتو د نښو یا فنګر پرنټس او د ډي ان اې ټیسټ وروستو پیژنګلو شوې ده چې د هغوی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان، سراج او ابراهیم دي د خیبر ایجنسۍ سره تعلق دي او د نورو دوو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دي. پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پخوانی فوجي ریټایر بریګیډیر سید نذیر د دې پیژنګلو په ډاګه کولو په خلوای چې دا ډیر ضروری دي.
دا غوي شناخت خو دل ضروری دي، هغه د وجه نه شکونه شوبات افغانې وی هغه هم لري شي. دغه خبره وړاندې دا شکو چې رغل مرکین دي، لیکن موږ چوړاندې هم لري دي. نو اکثر چې کوم هدفونه په داسې علاقو کې لګي دي، په خبر شو پنجاب شو کراچۍ شو، نو هغه کې اکثر چې کوم دي نو د پاکستانی خپل خلک دي، بارانه په کې ډیر کم دی.
د نادر لخوا ورکړل شوی د تصویرونو تر مخه د دغه 15 وړو عمرونه د 1920 کال پورې دي. بل خو د دغه وسلوالو د پیژنګلو ورستو لټونی عملیات د بډابېرې او پیښور نه علاوه خیبر جنسې او سوات هم غزول شوی ده او یو شمېر گرفتاری پکې هم شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم په پاکستان کې داسې قسمه بردونه کیږي نو اکثر تورونه په نورو هیوادونو لګول کیږي. نو باید په موجوده وخت کې پاکستان په خپل ګاونډي هیواد افغانستان تور نه لګوي او دواړو نه په یو ځای د دې خلکو مخنیوي پکار دی.
په تورونو لګولو باندې مسله نه حل کیږي، بلکې یو بل سره په اعتماد سره به حل کیږي. په دې کې کېدای شي چې دا خود مختلفو علاقو خود دوی نظریه یو ده، دا دوی سوچ په دې باندې نه دی چې څوک د کومې علاقې دی یا د کوم ملک اوسیدونکی دی. صرف دا دوی بیانیه چې کومه ده، دا دوی سوچ چې کوم دی، هغه په هغه نقطه باندې چې یو وي نو هغه دا دوی په کار باندې راځي او دا هغې نه هغوی کار اخلي او د هغې په ذریعه باندې هدفونه لګوي.
د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي کې 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کمپ باندې برید کړو چې پکې د پاکستان فوج ویان تر مخه 9 کسان وژل شوي او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د دغه وسلوالو د پیژنګلو په اړه کېدو وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکاره کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدم کو دا مشال ریډیو دا د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ او د پاکستان امنیتی چارواکو پرون په جمهوریت کې له ځای مشرانو سره د ویجرګی لارې پر غوي غږ وکړ چې د سیمې په امن کولو کې له حکومت سره پوره پوره مرسته وکړي. د مشرانو ته ویل شوی چې کده کورونو خواته د نام نه پیښو کېدلو په چې د کورونو خواته د نام نه پیښو کېدلو په صورت کې به کورونه ورته رنگ کړل شي. ځینې قبایلي مشران بیا د حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دي او تر غواړي چې پر خپل دغه پریکړه یو وار بیا سوچ وکړي. لسیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شبي خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمهوریت کې په کومه سیمه کې د ترګری په خاره منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متره کې د نن به د اجتماعي زمواره تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراد به بندولې شي او حکومت ان وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلشی. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کو کې خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا و شو کنه چې څو مخ کې په جمرود کې سپیشلی د حالت ډېر نارمل شوی او ډېر خوشی وو او اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دوه طرف ته روان دي او دا خرابېږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څه لداسې کیږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي زمواره تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي.
نو دا مونږ ای ډی سی سی جانے سے دا فیصلہ کرو چھے دے غیلہ کے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم زمارے لاندے رازی اور درے سوا گزہ کے با کورونا مخکو نو موتل چیزا مو خوڑی رے لانجیری او کاروباری او علاقائی او سا او سا او با زمان سر رازا چاند نو لگی زمان پہ علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا بتا رازی زمان کورونا وارس با خورا نہیں کانا نو ما جدا لگا سے اگر خبر دا دے بندے لگ سوچو فکر ہو کاؤ پا دے خبر دا ماسرا مکمل خلق ټول ټوټل مشران متفق شو لکانه.
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وډمبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ سلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په رپورت کې مو اوریدل چې د خیبر پولیټیکل انتظامیه پر ولس غږ کړی چې که د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کیږي. پښتنه دادا چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي، انتظامیه ولې د اجتماعي زمواره دفاع یا ماده عملی کوي؟ دا پښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغ جوړی او جرګو انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي شاهد الیاس کړی ده.
دا اول ذمہ داری ده چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دا وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہ دار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. فکر خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ پته نشته په دی وجه باندې د فضیلتې کېږي. دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطري خبره ده. خلکو ته سیکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
صحیح. نو ریاست ویلي دي که نه چې اف سی آر کې ترمیم شوی دی اوس به اجتماعي ذمواري نه کېږي. دا هغه ترمیم چې راغلی و 2011 او دې وخت کې بیا ولسمشر هم منظور کړل. د دې باوجود چې انتظامیه دا کار کوي، نو انتظامیه به نه د محاسبې څوک نشته که نه هغه کاغذي بدلونونه چې راغلي هغه نه عملي کېږي؟ څه وجه ده؟
څومره پورې چې ماته معلومات دي نو همدغه اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دا ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم اخلي پکار ده. چې پخپله قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دوی د تلو حقوق نشته همدغه اف سی آر کې. نو خبره ډېره سره ګډه وده ده که نه کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې دوی ځم کې نو مسله به حل شي که نه چې یو آئینی ورته یو
سټیټس مې راوسی. نو تاسو دا غړئ چې قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه؟ په دې کې بمډې زیات وخت ولګي.
په دې کې کم چې استابلیشمنت څنګه ورته وایو ما ته دا ښکاري چې استابلیشمنت باندې غواړي چې په قبایلی سیمو کې دا اوسې چې کم آئینی حیثیت ته په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت په ریاست ته کنه که ریاست نه غواړي نو دا
په اسلام آباد کې د پاکستان روغ جوړی او جرګو انسټیټیوټ له بنسټی خودونکو شاهد الیاس سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تم خودلې چې د هیواد سیاسي مشران به د ملي والی له حکومت سره مرستو کول ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستوندو ته د یو حل نه پیدا کول لپاره له هغه هیواد څخه د دننه نیوکې کیږي. احمد تکل په دغه اړه رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای همغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره همکاري کړي د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. خاغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نو کرزی کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود. په دې معنا چې اداري ولر مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګ ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسباندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبې ته به هغه رقم سیاسي لوبې ته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې ترسره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی همداراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې پښتانه او بلوچ سیاستوال وایي د دغه هیواد برېښنایي رسنۍ په خاصه توګه اردو ژبې ټلویزیون چینلونه د دوی ستونزو ته هیڅ وخت نه لري او دوی ته هغه سی کوریج چې نور ثبوت ورکوي نه ورکوي. خدای نور ناصر پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د بلوچستان ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل ګوند له همدې عمله دوه واره په اونیو له همدې ټي وي چینلونو څخه د بایکاټ اعلان کړی، خو د دوی په خبره دا هم د پاکستان له چینلونو سره د دوی لپاره وخت نشته. د دغه ګوند مشر سردار اخترجان منګل د اتوار ورځ په کوټه کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان ټي وي چینلونه که د دوی مخونه نشي ښکاره کولای، باید هغه مړي چې ټوټې ټوټې وي هغوی ته خودي کوریج ورکړي. زه پوهیږم چې زما او د ډاکټر جهانزیب شکلونه د اداکارو میرا او وینا غونډې ښکلې نه دي، لکن تر هغو خرو غوایانو او نورو حیوانانو چې تاسو یې اوس ښکاره کوئ تر هغو بد صورت هم نه دي. که دا نسې ښکاره کولی لږ تر لږه هغه ټوټې ټوټې مړي خو ښکاره کړئ، که دا هم نسې کولی نو لږ تر لږه هغه میندې چې په لږ سر په زرهاو کیلومتر سفر کوي او خپل زامن روغ غواړي د هغوی خونو حق جوړیږي چې ستاسو د ټلویزیون په پرده ښکاره سي. سردار اختر منګل د خرو غوایانو او نورو حیوانانو ذکر په داسې وخت کې وکړ چې د لوی اختر شپې ورځې دي او د پاکستان اکثره ټلویزیون چینلونه د حیوانانو له منډیو څخه هر ورځ په مستقیم ډول خبرونې کوي. نه یوازې د بلوچستان نیشنل ګوند بلکې د دغې صوبې اکثره نور سیاسي او مذهبي ګوندونو هم په وار وار د پاکستان له ټي وي چینلونو څخه ورته شکایت کړی. د جمعیت علما اسلام فیډلې سره تعلق لرونکي او د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی هم ورته نظر لري. تاسو ته معلومه ده چې دلته په بلوچستان کې اکثره وخت ډېرې لویې پیښې کیږي، لیکن دا ټي وي چینلونه دې پیښو ته هیڅ وخت نه ورکوي او که ډېر کوریج ورکړي نو هغه یوازې تر پټۍ پورې محدود وي چې یو ټیکر یا پټۍ وچلېږي. موږ مخکې هم د دې پر ضد رخ پورته کړی او بیا به یې هم پورته کوو. د بلوچستان د سیاستوالو داستون زمو په کوټه کې د یو اردو ژبي ټلویزیون د بیورو چیف کاظم منګل مخه تکشه شو ده. منګل یې په جواب کې وایي د پاکستان اکثره ټي وي چینلونو د صحافت څخه کاروبار جوړ کړی او دا چې له دغه صوبې کوم اشتهار چینلونو ته نه ورځي هغوی هم ورته ډیر اهمیت نه ورکوي.
مجیب الرحمن شامی نے
ماته شیا دی چې یو وخت د پاکستان یو ډیر مشر او مشهور خبريال مجیب الرحمن شامی کوټه ته راغلی او موږ هم داستون زده په مخ کې شوده. نو د هغه د خبرو مطلب او جواب دا و چې اوس چې هم څومره کورج د پاکستان ټیویانی بلوچستان ته ورکوي د بلوچستان اولس باید په دې شکر وکاږي، ځکه چې له دغه صوبې یو روپۍ هم د اشتیار په مت کې دې چیرنونو ته نه ورځي. د کاظم منګل په خبره له دې سره سره بلوچستان صوبا چې اکثره پکې حالات شنبي پاکستانی ټلویزیون چینلونه ځکه هم وخت نه ورکوي چې دغه په خبره د دې صوبې د ستونزو له خبرولو سره استابلیشمنت خفه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
اردن کو پپے خور کی پنجنی میں بجے کی دن کی دی دا منور شانہ لن خبرون آورو
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډابیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله شوې ده. بلخوا پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غږ کړي چې دلته د امن پر راوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماښام د پولیټیکل ایجن شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله وشوه چې د کوم کورنو په خوا کې د بدامنۍ پیښه رامنځته شي د هغوی خلاف به د اجتماعي ذمواری قانون عملي کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خاغلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري. نوموړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې مقدمه ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غاک کړي چې د وجنو اورانه یو د لاس واخلي او په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره دی لار برابر کړي. د سولې یا امن نړیواله ورځ له 1902 یم کال راهیسي هر کال د سپتمبر په 28 نیټه منځل کیږي. او د جرمنی حکومت په روس باندې نیوکه کړې چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو لاړه خه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامی انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. دا وینا ورسته له هغه رامنځته شوې چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرين په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبه رسیمه کې په پی ای اف کیم د حمله ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. رسپانه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې دورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو ورستو د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې بیگونه اولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نکړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښ لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبیره سیمه کې په پی ایف کیم حمله نه متعلق ثبوتونه راغونډول کیږي او پاکستان د حمله ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خو د ځنی افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې لوجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي حلو ځلو لپاره لار هوارولی شي چې لوجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللې شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت په غوښتنې کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره کوم د پام ور پلان نه لري. بلخو د امریکا غږ یو لیکنه وایي چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دې لیکنو مهمه برخه له بشیر ګواخ څخه اورو.
دا نور سپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریزې د ختمول لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا سیخکاری چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورسپانه لیکي چې تمه کې دا چې د پاکستان حکومت بعد د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریزې د ختمولو لپاره هم یو پالیسی وړاندې کی، ځکه چې د غستونځ ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړي کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشته وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورسپانې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریزې په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورسپانې لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریزې ضد هغه پالیسۍ او څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلې او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هر برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څنګه ویب سټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ورستۍ اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډا بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی وو. څو ورځې وړاندې بډا بیره کې د شوي حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګل شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ختیځ اروپا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له یو بل سره ویني. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلواکیا، رومانیا، لوکزمبورګ او لاتویا په با هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافاتو حل راوباسي. په دغه حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به 15 اتیا پناه غوښتونکي قبول کړي. ملاله بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یوه سرحده تر بله تلل، خو هر ځای یې مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اتریش تر پوله اوښتي. د اتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یوه لویه ستونزه ګڼي. د اتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یوه لویه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړ توګه هڅه کوي چې بیکاره اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامداره توګه د بسونو له لارې را روان دي، خو اوس مهال دا ظرفیت نه لرو چې په یو وار د 15,000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو. تاکل سوی د نن د اروپای اتحادیه وزیران سره وویني. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه په ساحل کې 14 پناه غوښتونکي ډوب سول چې ډیری یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او له لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوسمهال د اروپای اتحادیه مشري کوي. د دغو مذاکراتو تمرکز به د دغو ګاونډي هیوادونو پر مخالفتونه وي. د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو وزیران به د سې شنبه په ورځ هم سره ویني، ترڅو د ټولو اروپای اتحادیه هیوادونو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیه په اوبو کې پملوسیو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سوه او ډوبه سوه. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شای اوس هم ورک وي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونی سي
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د عبد الله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی او د پیسو د نشټوالي لکبل په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدل کړه او اوس د انسانانو قاچاق کوي. په دغه اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته فکر د بلغاریا د پوسټ ټکسیان دي واړه موټر دي په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي بارډر کې سرویس مین ته د مزل د پوسټ چې دلته فکر د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خاطر خوش کوي خپل افغانۍ زی ورسره بلدای کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو ورسره
سر. عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته لتګ نه منی کیږي.
د خچا خو له سره ګرانټي نشته ضروري دی کې نیول راځي دی کې هر څه مسلې راځي ورته خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم پوس اشاره دی کې ګوره مرکز ته ولګستا تندسته هر څه مسلې پکسته ده دې خچا په کار کې ګرانټي لسره یې نه هو چې دا خو موږ ته ښکار معلومه ده پوس مرکز ته درسته ولګستا تندسته هر څه شته پکې پوس دغه اړه دی.
عبدالله د خژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او خپل خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله ما کوم مقصد او کوم دغه پوشه خدای پورا کړم نن د سبا د بزته یو زموږ چیرته یا خپل وطن ته زموږ یا څه کوم د بس دغه تاسنات چې په خپل مپوشه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې د داعش پر وړاندې مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان ولیږي. دغه ګوند مشر بسم الله شیر وای د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او غواړي په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره افغانان سره راټول کړي. نوموړی وایي چې که دولت د دوی د دې حرکت ملاتړ وکړي د پام وړ مثبته نتیجه به ترلاسه کړي. عام خلک بیا دغه حرکت ته خوشبینه نه دي بلکې وایي چې ډېر خلک داسې حرکات د تبلیغاتو لپاره کوي او نتیجه نه ورکوي. یوسف خان ځدران له کابل رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګیږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګیږي.
اسلامی افغانستان
د افغانستان د ملي وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ د یو زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره هغه خلک چې هلته ځي او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو. د دې ګوند غړي وایي چې که په یو غږ د ختیځ زون په بېلابېلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي د یادې ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بېلابېلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوي او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ازادي راډیو او شمشاد تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې په یوه پلان کار کوي او ډېر ژر به په ننګرهار کې دغه ستونزې ته رسیدګي وشي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنګ د کوم ګوند کار نه دی، بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی طلحه
نشي کوي چې یو حزب د لوی مسلې ته د پایتخت کې دی، ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار ده چې همدغه حزبونه او همدغه مشران خپل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولای شي اندېښنې راکمې کړي.
داعش ته که تروریست او کار څوک کې مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو، همدغه حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او دا بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې د ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر ځر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو او د ژوند د نورو اړتیاو مرسته وشي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته رابللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تېروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي 8000 نه تر 2000 پورې فامیله کېدای شي چې به جای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغه څخه باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې به جای کېږي هغه ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي سبزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوي وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروه کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی د پاره مرسته لرو تیار په ګودامو کې شته. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته معرفي کوي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوه،
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجه
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 3:30 بجو
سروې،
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنای حدیقه بشیر ته د هغه د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د حدیقه کورنۍ په سوات کې د مدني ټولنې فعالان نوموړي ته د ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په سوات شهید شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړ او د هغې کلاس فیل ووه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات وو. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کوم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغرنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټول د پاره ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې ده ایوارډ راوړي موږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر خیګړې او د زنانو لپاره کارکونکي نیلم ابرار چټان وای چې داسې د حوصله افزای انعامونه به د دې سیمې جنکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توند کړي.
څنګه چې موږ ته پته چې زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کې داغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې کوم خپل کمپین په کړه خپل مقابلې خلاف شروع کړې ده داغې د حوصله افزای د پاره هغه ته دومره غټ ایوارډ ورکړي ډېر غټ خبره ده زموږ لپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزی وروسته دغه درېیمه جنۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم عدنان هم د زنانه حقوقو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري له چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې له سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي او دا چې په چکه ځایي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دوی ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په خکولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار خکول نور هم اسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دوی ته به صوبایي حکومت ګایډلاینز لیږي چې دوی ته کوم فنډ ملاویږي، دغه فنډ یو حساب دی خامخا په تعلیم باندې لګی، سکولونو باندې به لګی، سکولونو به بهتری به لګی. دین علاوه دوی په منډیټ کې داوم دا دوی به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنتیزم به چیک کوي. دریم داوم دا چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي او څلورم دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشن او سفارشات را لګي د سکولو د ضرورتونو.
خو د پرایمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وایي چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنګ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
ام پی ایز راضی او په خپل مرزه باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره څه کم دي د ماشومان مستقبل څه کم دي هغه په خکېدونه په خراب ویدو وي. خبردار چې ډیپارټمنټ مضبوط کړی شي، ادارې دې مضبوط کړی شي، د شعبیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي چې چری او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کم دي هغه فوري تور باندې
د پېښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو، خو د سوابیا ضلعي ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بیځای لاسوهنې پر ځای د ادارو د خوالي لپاره کار کوي.
کنسرن موږ غوښتي دی ډیپارټمنټ سره ته چې بای موږ د صوبایي فریم ورک
تن چې صبح سره کوم راځي هغه تاسو هغه خپل عمل درآمد کړي چې موږ سره کوم راځي هغه باندې نو موږ خپل ځاني داسې سلیسټر بین سو داسې سپیرا کول یا داسې حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناستې کوټې کمی دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اډیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شوکدر په مال منډای کې در روان لوی اختر لپاره د څارو بازار لګیدل دي. د سیمې اوسیدونکو دغه منډای ته د قربانې څارو نیولو لپاره ورزي خو دغه د لړو بیو لامل شکایت کوي. ځینې خلک بیا وایي د دې لپاره چې د قربانې د څارویو ساتنه نشي کولی هله به واخلي چې اختر ته یو یا دوه ورځې پاتې شي. شانواز فرغزه رپورټ راکوي.
در روان لوی اختر لپاره څاروی خستون کې وایي چې څاروی په باید پروس کار پرتره لګران شوی ولی هغه به څاروی د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کورې د خوراک سکاک خرڅ هم کم راشي او بل دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کبو خلکو کوي. ودود نومانی د ترخې سیمې نه راغلی او وای
مازیره منډای کتل ځکه چې اصل کې موږ سره د ساتنې داسې خاص تنظیم نشته. اکثر موږ هم سروي بوزو نه وخت ټیم کې بس دغه یو ټیم نه موږ سره تیر کیو بیا په سبا باندې اخترینو مختلف قسم باندې هغه غوخه خلک په خیو موږ هم په خو لکه مثلا سیخانو کې په خو لاغې نه کباب جوړول دغه نه کېما جوړول دغه نه چې کم دی نور کړي و غیره جوړول.
یو سپینګر وای چې هغه سروي په څلور تنه اخلي د هر چا په خپل خپل برخه وي نو خپل برخه غوخه هغه درې ځای کړی. د دنمو پختل چې تاسو کله سروي واخلي نو ساتنه کوم رقم کوي؟
محمد جمروز خان دوی ته مطلب بوسه بورا اوس اوچه روټه ما یو بورې سمبالې کړې نو مې کوي ورته د پاره مې واښته کو دوه پاره کې به ان شاء الله وته غوتا وځو. محمد زیدار خپل مینه محبت په ساتو کوم دې د جګبر فروز د محمد زیدار ورو هم بوسې ری بوته واچو زمیدار وته اکثر جلب بدلی او کني بدل کړي زور جلب یوته نه واچو او خښتې کو تل مل ول ور
او یو تن چمن خان داسې هم وو چې د اخستون کو د خرڅون کو ترمن زی د بای خبره جوړوله. هغه وویل
قیمتونه خو کال تر کال په پاکستان کې شتيږي نو همخه د درې زره برشوي یاره چې روسو په یو لاکو نو اوس په 15 پک د پاسې
په ځینې ځایونو کې تاسو هم اطلاعات راغلیو چې ګینه ناروغه څاروي هم په دې مخه خرڅيږي. نو په منډي کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې دغه پوښتنه وکړه چې د ناروغه څاروي د پته لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه.
مخکې له دې نه داسې تنظیم نه شوی او ان شاء الله آینده موږ کوشش کوو چې وکړو داسې دغه طرف نه چې کم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کو چې واقعي دلته ډاکټر موجود یو هغه مطلب دا چک کوي دا
خوډیرو خلکو ول چې هغه به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي ځکه چې د برخه په حساب پر د یو یو تن خرڅ هم کم راځي او غوخه هم زیاته رسیږي. شانواز ترغزی، مشان ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو د خبرونه د پای شیبی دی د منور شانه به لن خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډابېرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاور به د یو بل خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غکړه چې دلته د امن پراوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماخام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوه چې د کوم کورونو په خوا کې د بدامنۍ په خرامست شي د غوښ خلاف به د اجتماعي ذمہواری قانون لاندې کاروي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي مشرتابه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. غلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړیو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تملري نو موړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ منځل کېږي. په دې موقعه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غک کړی دی چې د وجنو او تشدد نه د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هوار شي. او د جرمني حکومت پر روس باندې نیوکه کړي چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د بیلتون وختونکو لاړه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامی انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. دا وینا وروسته له هغې رامنځته شوې چې د بیلتون وختونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرين په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي.
د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اور رسیدې. تاسو کول شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا منور شاه او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ورکړئ. خدای پامه.